ته مننه ستار فروغ دوستانو د دې یو ساده خبرونې په ترڅ کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او رچې په افغانستان کې د رای ورکولو لپاره د نوم لیکنې پر مرکزونو باندې لوروسیو بریدونو وروسته ولسمشر غنی د انتخاباتو او د غراز د نوم لیکنې د پروسې د امنیت د لا ټینګښت لپاره د نورو امنیتي تدابیرو غوښتنه کړې ده. خو په سر کې خبرونه لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د خبريالانو د راپور لمخې څو شیبه مخکې په کابل ښار کې 14 شوې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکونکو د نوم لیکنې بهیر په اوسني صورت کې دوام وکړي نو دا احتمال شته چې له 3 میلیون لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. او د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به ګډه هڅه وکړي. د خبرونو تفصیل لکه څنګه مو چې د خبرونې په سر کې واورېدل، څو شیبې مخکې د کابل په عبدالحق څلور لارې کې 14 شوې ده. په سیمه کې زموږ خبریالان هڅه کوي چې په دې اړه درسره وروستي او دقیق معلومات شریک کړي. په همدې خبرونه کې په دې اړه درسره معلومات شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کدرې ورکونکو د نوم لیکنې بهیر په اوسني صورت دوام وکړي نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو مسؤل چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمې پورې به د رای ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په سطحه د رای ورکولو په څه باندې 10 مرکزونو کې د رای ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. فرانس پریس اژانس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وان شفی جلالي له قوله لیکلي چې وایي کمیسیون د نوم لیکنې پروسې کې د لږو خلکو د ګډون له امله اندېښنه لري او ځکه یې په یو شمېر ولایتونو کې د حواله لارې د تبلیغاتي پاڼو د خپراوي په ګډون د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو هڅه پیل کړې ده. څو ورځې مخکې چارواکو د جوماتونو له امامانو څخه په خطبو کې د خلکو د هڅونې غوښتنه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 10 میلیونه ډالر مرسته کوي. جان باس د مالی مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په دې نندارتون کې ګډون کړی و. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې په دې اړه راغلی دي چې دا 10 میلیونه ډالر به له جګړو څخه پر اغېزمنو خلکو، له پاکستان څخه په تازه راستنه شوو کډوالو او په طبیعي پیښو کې د ځپل شوو کسانو په اړتیا ولګیږي. د امریکا د سفارت په پرونی نندارتون کې له جګړو او پیښو او طبي پیښو څخه د زیانمنو شوو کسانو او بې ځایه شوو افغانانو انځورونه نندارې ته وړاندې شول. متحده ایالاتو له 2010 کال راهیسې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 268 میلیونه ډالره مرسته کړې ده. د ژورنالستانو د حقونو یوې مدافع ټولنې پر حکومت غږ کړی چې د کابل نیوز تلویزیون د خبریال عبدالمنان ارغند د وچنې په اړه جدي څېړنه وکړي. ارغند تېره اونۍ په کندهار کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو وشل شو. د کندهار امنیه قوماندانۍ ویلي چې د ارغند د قتل په تور یو تن نیولی او تورن خپل جرم هم منلی دی. خو د خبریالانو د حقونو مدافع ټولنه کابل پریس کلب وایي ځینې چارواکي هڅه کوي چې د ارغند د قتل قضیه له خلکو هېره کړي. د دې ټولنې مشر عزیز احمد تسل چې د ژورنالستانو او حکومت د ګډې کمیټې له غړیتوب څخه د اعتراض په دود استعفا ورکړي. ازادي راډیو ته ویل چې د ارغن په قتل کې له مشکوک تورن کس څخه باید تحقیقات په کابل کې وشي.
له حکومت غوښتنه دا ده چې هر څومره زر کیږي هغه کړی چې د منان نارغند د قتل طرحه جوړه کړې ده هغه گرفتار کړي، او دغه قاتل چې نیول شوی دی دا دې هم کابل ته انتقال شي او د یو بې طرفه ادارې له لوري دغه څخه تحقیقات وشي.
تسل د ولس مشر پر دوهم مرستیال او د ګډې کمیټې پر مشر سرور دانش هم انتخاب وکړ چې د ارغند د قتل د دوسیې د څډلو لپاره د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو غوښتنې نه دي منلي. د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به ګډه هڅه وکړي. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ پرون ویل جمهور رئیس امانوئل مکرون خپل ایراني سیال حسن روحاني ته پیشنهاد وکړ چې په اټومي موافقه کې باید د دریو اړینو موضوعګانو د ورزیاتولو په اړه خبرې ترسره شي. الیزې ماڼۍ ویلي ولسمشر مکرون ویلي چې د ایران د بالستیک توغندیو له 2015 کال وروسته د ایران د اټومي فعالیتونو او په منځني ختیځ د اساسي شخړو مسالې هم باید د 2015 کال د اټومي موافقې په چوکاټ کې د راوستلو لپاره خبرې وشي. خو د ایران ولسمشر جمهور رئیس مکرون ته ویلي چې اټومي موافقه باید په دقیق ډول هغه شان پاتې شي څرنګه چې اوس ده. د ایران د حکومت ویان ویلي دي چې روحاني مکرون ته په ډاګه کړي چې تهران به له خپلو ژمنو ورآخوا نور محدودیتونه ونه مني. او په عراق کې یوې محکمې پرون 19 روسۍ مېرمنې په اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش کې د غړیتوب په جرم د عمر بند په سزا محکومې کړې. د بغداد مرکزي جنایي محکمې همداراز شپږ آذربایجاني او څلور تاجکستاني مېرمنو ته هم د عمري بند سزا اعلان کړه. چارواکو د دې مېرمنو هویت نه دی افشا کړی. اکثر دې مېرمنو د پرونیو محاکمې په جریان کې ویل چې دوی د داعش د توندلارې ډلې د جنګیالیو لخوا له ترکیې څخه عراق ته بیول شوي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. کابل ښار نن سهار بیا یوې چاودنې لړزولی دی. په دې اړه درسره ورسي معلومات په همدې خپرونه کې شریکو. په جلال آباد کې له چاودنې وروسته افغان ولسمشر درې ونکورکو د نوم لیکنې د مرکزونو لپاره د اضافي امنیتي تدابیرو امر کړی.
د افغانستان حکومت په ټولو امنیتي او دفاعي قواوو باندې سر سړی دی چې د هېواد په کچه باندې د نوم لیکنې د مراکزو امنیت وساتي.
د کابل مطبوعاتو ته کتنه کوو او د غراز دا هم اوري چې د کار ملي کانفرنس د جوړېدو په درشل کې د یکشنبې په ورځ په کابل کې یو دورسنی نندارتون افتتاح شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد د ایران د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره پراخ پلان لري. د کابل د نندارتون په جریان کې د افغانستان د راتلونکو صنعتي او اوسنیو صنعتي تولیداتو په اړه څرګندونه کیږي.
دوه هدف دي: خصوصي سکتور د تولیداتو وده او د کسان چې د کار په لټه کې د کار پیدا کول.
د خبرونه په دوه هم برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر پورې ووري. خبرونو کې مور دل چې په کابل ښار کې نن سهار چاودنه شوې ده. چاودنه چیرته شوې او په دقیق ډول دا پیښه څومره لوی یا وړه ده؟ همداسې به زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل نه د تلیفون په لیکه کې ده. اکرام، خبرونه ته په خیر راغلاست. چاودنه چیرته شوې ده او چارواکي څه وایي تر اوسه؟
ډیره زیاته مننه مراد صاحب، تاسو ته سلام او د اوریدونکو سهار په خیر. لکه څنګه چې تاسو ویل، پیخه 15 دقیقې وړاندې د کابل د ششدرک په سیمه کې، ششدرک ته په ننوتون کې لاره باندې د چاري عبدالحق ته سیرمه په دغه چک پاین کې شوې ده. تر دې دمه د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته، خو چاودنه نسبتا زوروره وه او په سیمه کې خلکو ته یو ډول ویره پیدا کړه. د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانګزی یوازې پیښه تایید کړه او همدومره ویل چې د نهمې امنیتي حوزې اړوند د ششدرک په سیمه کې د چاودنې غږ اوریدل شوی دی، خو په اړه دوی معلومات نه لري.
چاودنه تایید وایي چې د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې اړوند د ششدرک په سیمه کې یو غږ اوریدل شوی، تر اوسه نه بیا د چاودنې او نور هدف معلوم نه ده.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل حشمت ستانګزی موبایل تر دې دمه دا معلومه نه ده چې دا چاودنه کوم ډول ده، د بم چاودنه ده او که انتحاری دی یا هم موټر بم. خو په وروسته سرویسونو کې به اوریدونکو ته په دې اړه بشپړ او تازه معلومات ورکړو.
بله اکرام، یو خبره چې اوریدونکو ته لږه واضح هوي، په دغه وخت کې چې مثلا دغه د اتو بجو شاوخوا کې په دې سیمه کې د عامو خلکو د ملکی وګړو بیروبار څومره وي، ځکه کابل سرکونه خو نن سبا کافي د ترافیک له جام او اوستون سره مخ دي، چې په دې اړه هم خلک خبر وسي.
دا وخت تقریبا سکامت یا سبان دی ته د مامورینو دراتګ وخت وي. عموما په ششتره کې د ملي امنیت او د بهرنۍ وزوکونو یو شمیر دفترونه موجود دي، نو طبعا په دې وخت کې د دولتي مامورینو د دراتګ وخت او ډیر په دې لار باندې راځي. یو یادونه به تو چې دا اومغه سیمه ده چې سوزل پکې مخکیم پیښه رامنځته شوې، او اوس په دغه سیمه کې دا چک پوینټ تر دې حد قوي شوی او چې پلی کوم کسان چې پیراتله دغوی حتی بدنی تلاشي کېدله او دا لار یعنی یو ډول سخته شوی و دا چک پوینټ سختو او تر دې حد چې خلک پکې بدنی تلاشي کېدل. نو په دې سیمه کې د خلکو تګ راتګ د بیروبار زیات وی، تبا ځکه د مامورینو د تګ وخت وی دفترونو ته، او په دغه وخت کې په ټول کابل کې ازدحام ډیر زیات وي د اتو بجو په شاوخوا کې.
بله ډیره زیاته مننه دوستانو. اکرام الله اکرام او چې په کابل کې د نن سهار د چاودنې په اړه در سره تر اوسه ترلاسه شوي جزئیات شریکول. د کابل پولیسو تایید کړی ده چې په ششدرک سیمه کې چاودنه شوې ده، عبدالحق څلور لارې ته نږدې، اما تر اوسه پورې چې دا چاودنه انتحاري وه که د چاودونکو موادو لار شوې ده تلفات لري نه لري، او څومره کسان پکې وژل شوي یا زیان نه دی اوښتی چا ته، په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. او موږ هڅه کوو چې د همدې خپرونې په جریان کې در سره په دې اړه تازه معلومات شریک کړو. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. په جلال آباد ښار کې له پرونۍ چاودنې وروسته افغان ولسمشر درې ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره د اضافي امنیتي تدابیرو د ټینګولو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن په ټول هیواد کې د امنیتي ستونزو له کبله درې ورکوونکو د نوملیکنې د پڅ بهیر له امله اندېښنه څرګنده کړې. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنه ښودلې چې که د نوملیکنې بهیر په اوسني سرعت سره دوام وکړي، دا احتمال شته چې له 3 میلیونو لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د انتخاباتو مسؤول چارواکي هیله لري چې د جون د میاشتې تر نیمایي پورې به د رایې ورکولو په شرایطو برابر شاوخوا 14 میلیونه افغانان د ټول هیواد په کچه د رایې ورکولو په څه باندې 2000 مرکزونو کې د رایه ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان شفی جلالی فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دي چې کمیسیون د رایه ورکولو په پروسه کې د لږو خلکو د ګډون له کبله اندېښنه لري، او ځکه یې په یو شمیر ولایتونو کې د حواله لارې د تبلیغاتي پاڼو د خپراوي په ګډون د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو هڅې پیل کړې دي. څو ورځې مخکې چارواکو د جماعتونو له امامانو څخه غوښتي وو چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلک د رایه ورکولو لپاره نوملیکنې ته وهڅوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د شنبې تر ورځې پورې شاوخوا 6.5 لک کسانو د رایه ورکولو لپاره خپل نومونه ثبت کړي دي. د نوملیکنې اکثر مرکزونه په ښوونځیو او جماعتونو کې جوړ شوي دي، او دې مسلې خلک خورا زیات اندېښمن کړي. د تیرې یکشنبې په ورځ د کابل د دشت برچی سیمې په یو ښوونځي کې چې د رایه ورکولو مرکز پکې و، په یوه انتحاري حمله کې 6 کسان مړه او نږدې 130 نور ټپیان شول. او پرون غرمه د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې یو جومات ته نږدې په زرنج موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم چاودنې 6 کسان ټپیان کړل. له دې پیښې وروسته جمهوري ریاست په یوه خبر پاڼه کې دا د هیواد د دښمنانو کار وباله، خو ټینګار یې وکړ چې دا به په انتخاباتو کې د خلکو پر حضور او ګډون هیڅ راز منفی اغیز ونه لري، بلکې برعکس افغانان به په لیوالتیا سره د نوملیکنې مرکزونو ته ځي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د جلال آباد له چاودنې وروسته ولسمشر امنیتي چارواکو ته امر وکړ چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو لپاره اضافي امنیتي تدابیر ونیسي. ښاغلی مینپال د نوملیکنې پر بهیر د بې امنیتۍ د ناوړه اغیزو له کبله د اندېښنو په اړه وویل چې حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره مسؤل دی.
د حکومت او د ټاکنو د کمیسیون ترمنځ دندې ویشل شوي. تخنیکي پروسه د ټاکنو د کمیسیون دنده ده او امنیت د افغانستان د حکومت دنده ده. د افغانستان حکومت په ټولو امنیتي دفاعي قواوو باندې سرسره دی چې د هېواد په کچه باندې د نوملیکنې د مراکزو امنیت وساتي.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه په پام کې دي. په دې انتخاباتو کې د نوملیکنې بهیر د وري په 25مه نیټه په داسې حال کې پیل شو چې وسلوالو طالبانو د جګړې په نوي فصل کې د خپلو حملو د زیاتولو ګواښ کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. په سرپل ولایت کې حکومتي چارواکي وایي چې د ټاکنو د نوم ثبتونې څه باندې شپېته مرکزونه د ناامنۍ له امله تړل شوي. د سرپل د والي وین زبیح الله امانی وایي چې په مجموعي توګه د دې ولایت د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره 109 مرکزونه موجود دي چې نږدې نیمایي بند دي. په همدې حال کې د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که بند شوي مراکز پرانستل کېږي نه نو خلک به له حکومت څخه فاصله واخلي. مجیب رحمان حبیبزی په له مزار شریف رپورټ لري.
چارواکي د سرپل ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د څه باندې شپېتو مرکزونو له بندېدو خبر ورکوي او اندېښمن دي چې د روانې ناامنۍ له امله نور مرکزونه هم بند نه شي. د سرپل د والي ویان زبیح الله امانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په مجموعي توګه د ولایت کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې 109 مرکزونه موجود دي چې له هغې جملې 3 په دې ولایت کې د شته ناامنیو له امله بند شوي او ګڼ شمېر نورو ته هم امنیتي ګواښ متوجه دی. ښاغلی امانی د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې مرکزونو ته د شته ګواښ په اړه وویل: په مجموعي توګه د ټاکنو لپاره د رای ورکونې د نوم ثبتونې 109 مرکزونه په سرپل کې تثبیت شوي دي چې له هغې جملې 6 تر 3 مرکزونه د لوړ امنیتي ګواښ له امله بند شوي دي. 15 نورو ته هم په منځنۍ توګه ګواښ متوجه دی او پاتې 1 مرکزونه فعال دي. د سرپل د والي ویاند وایي چې د سرپل په مرکز کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې 8 مرکزونه شته چې له هغې جملې 40 د نامنۍ له کبله تړل شوي دي. په همدې حال سره د سرپل ولایتي شورا استازي د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د مرکزونو د تړل کېدو په اړه شکایت کوي او وایي چې اکثران د سرپل په مرکز شیرم او د کویسناتو، سوزمقلعې، سیاد او سنچرک ولسوالیو کې د حاکمه نامنیو له امله دا مرکزونه د خلکو پر مخ بند شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي که ناامنی په همدې حالت دوام وکړي لرې به نه وي چې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې نور مرکزونه هم وتړل شي. ښاغلی مجاهد زده وویل: موږ په ولایتي شورا کې د خلکو د استازو په توګه د روان وضعیت په اړه اندېښنه لرو. که ناامنی په همدې توګه دوام ولري د نوم ثبتونې نور مرکزونه هم تړل کېږي. کله چې خلک د رای ورکونې په پروسه کې ګډون ونشي کولی او د دولت په جوړښت کې برخه ونه لري او پارلمان ته د خپلې خوښې استازي وانستوي، دا طبیعي ده چې یقینا دوی له حکومت څخه فاصله اخلي. په عین وخت کې د سرپل والي ویان زبیح الله امانی وایي چې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د بندو مرکزونو بیرته فعاله کېدل د مرکزي دولت له لوري دې ولایت کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو پورې تړاو لري. ښاغلی امانی وویل: د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې د مرکزونو د بیرته فعاله کېدو لپاره باید مرکزي دولت یو لړ عملیات ترسره کړي او دا موضوع د هغوی عملیاتو پورې تړاو لري. که عملیات ترسره نشي یقینا دا مرکزونه به بند. د یادولو ده چې په شمال زون کې د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې په سرپل ولایت کې پوځي عملیات د هغوی د نظامي اولویتونو پر اساس پلان کیږي. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، سرپل.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. دغه راز په منځنۍ څپه 1296 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. اوس هم له فرشته جلالزی څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څه ډول تبصرې کړې دي.
افغانستان غواړي له وسلوالو طالبانو سره د مبارزې لپاره زیات کوماندو عسکر وروزي، خو په کومه بیه؟ دا د واشنگتن پوسټ یوې مقالې سرلیک دی چې پر افغانستان خبره کړې ده او په یو برخه کې لیکل شوی د افغانستان د کوماندو ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د روزنې ځانګړی پروګرام د وسلوالو طالبانو سره د مبارزې د نوې ستراتیژۍ یوه برخه ده. دا پروګرام د افغانستان د ملي اردو لپاره چې اداري فساد، د عسکرو تېښتې او د جګړې دوام ستړی کړی، برخلیک ټاکونکی ثابتېدلی شي. په افغانستان کې د ملي اردو لپاره د ځانګړو کوماندو ځواکونو د روزنې پروګرام تیر کال پیل شو. د افغانستان ولسمشر غواړي چې د نړیوالو متحدانو په مرسته د خپل کوماندو ځواک شمیر له 1000 او 200 کسانو په راتلونکو دوو کلونو کې 3000 او 300 ته لوړ کړي. واشنگتن پوسټ د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس ته وډکروال لری ندرینګ هاس په حواله لیکلي چې په څو ورځو کې به د کوماندو ځواکونو یو نوی دوره فارغ شي او د ملي اردو د کوماندو ځواکونو شمیر به 400 ته لوړ شي. خو واشنگتن پوسټ لیکلي کوماندو ځواک ته ورته زیات علاقمندان لري او د ملي اردو زیات عسکر د دې ځواکونو د روزنې پروګرام ته استول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې ملي اردو او ملي پولیس د جګړې په ډګر کې تر زیات فشار لاندې دي او د هغو عسکرو شمیر د کمیدو په حال کې دی چې د جګړې ډګر ته استول کیږي. میل آنلاین بیا په افغانستان کې پر روانو انتخاباتو او د رای ورکوونکو د نومونو د ثبت بهیر ته کتنه کړې او لیکلې دي چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون له هوا د معلوماتي پاڼو شیندلو کمپاین پیل کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون غواړي چې ډېر خلک د ټاکنو د بهیر په اړه معلومات ترلاسه کړي او خپل نمونه ثبت کړي. خو په افغانستان کې د نمونو د ثبت او د تذکرو د ویش پر مرکزونو د حملو دوام پر روانو ټاکنو کې د خلکو د ګډون په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت پر مرکز روسي حمله د یکشنبه په ورځ په چلال آباد کې وسوه. میل آنلاین لیکلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې 6.5 لک کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي خپل نمونه ثبت کړي، خو کمیسیون غواړي چې د دې بهیر په پاتې څو اونیو کې د رای ورکولو په شرایطو برابر 4 میلیونه افغانان نمونه ثبت کړي. میل آنلاین اشاره کړي چې په ټاکنو کې د خلکو کمزوري ګډون د دې بهیر د مشروعیت په اړه پوښتنې پیدا کولای شي.
په افغانستان کې د کار ملي کانفرنس ته جوړېدو په درشل کې د یکشنبه په ورځ په کابل کې یو دورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د کابل د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د ملګرو ملتونو د کار د نړیوالې ادارې یا ILO په مرسته جوړ شوی دی. مسؤولانو ویل د دې نندارتون هدف کارموندنې ته د اسانتیاو برابرول دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان لاسی صنایع، وچ او تازه میوه، ځمکني حاصلات، صنعتي تولیدات، لبنیات او داسې نور هغه حاصلات او تولیدات دي چې د یکشنبه په ورځ د کابل ښار په بابر بڼ کې د افغان او بهرنیو مینوالو لپاره په یو دوه ورځني نندارتون کې نندارې ته وړاندې شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال لالودین آریوبی د جوړ شوي نندارتون د هدفونو په اړه وویل.
نن دوه مسائل دلته تاسو کولای شئ وګورئ. یو هغه خلک چې کارګر ته ضرورت لري، هغوی کولای شي په خپلو شرایطو وړ خلک جذب کړي، او برعکس هغه خلک چې کار ته ضرورت لري، هغه تاسو کولای شئ وګورئ، هغوی په خپله خوښه دلته راځي، ګرځي او د شرایطو سره مخترنی د لس مام اخیسته دی، هغوی خپل ځان ته کار پیدا کولای شي. نو دوه هدف دي، د خصوصي سکتور د تولیداتو وده او د کسان چې د کار په لټه کې د کار پیدا کول.
د افغانستان د حاصلاتو او صنعتي تولیداتو دغه نندارتون د کار او ټولنیزو چارو د وزارت او د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا د کار د نړیوالې ادارې په مرسته جوړ شوی دی. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د کار ملي کانفرنس به سبا په رسمي ډول پرانستل شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې ویان سیام الدین پسرلی وویل دغه نندارتون د هیواد د ګڼو ولایتونو د ځمکنیو حاصلاتو او صنعتي تولیداتو 30 غرفې لري. د وبل تولیدونکو غواړي چې خپل شرکتونه ته وړ کارګر او کاروباري ملګري جذب کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د کار د نړیوالې ادارې رئیس منظور خالق وویل دوی له 2001 میلادي کال راهیسې د کارمندنې او د خصوصي سکتور د وده په برخه کې له افغانستان سره منظم مرستې کړي او دغه مرستو ته به ادامه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نړیوالو مؤسسو د وروستیو راپورونو له مخې په افغانستان کې شاوخوا 90% خلک د کار په لټه کې دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې بیکاري یوه لویه ستونزه ګڼي، خو وایي د خلکو د بیکارۍ کچه 90% نه بلکې شاوخوا 22% ده. دغه وزارت وایي له بېلابېلو ممکنو قانوني لارو یې هڅې تیزې کړي چې په هیواد کې د بیکارۍ کچه ټیټه کړي. د چارو پوهان د داشان نندارتونونو جوړول د کارموندنې، د خصوصي سکتور د ودې او د افغاني تولیداتو د پیژندنې لپاره مهم ګڼي. د دغو کارپوهانو له ډلې عبدالرحیم سعیدی آزادي راډیو ته وویل
نمایشگاه ها میتونه که کارگر، کارفرما، مولد، تاجر
دو بل دغه نندارتونونه کولی شي چې د کارگر، کارفرما، تولیدونکی او سوداګر ترمنځ اړیکې زیاتې کړي او یو تر بله د همکارۍ برخې چې موجودې دي څنګه یې جوړې کړي. دولت غواړي په دې برخه کې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. ښاغلی سعیدی وایي د دې ترڅنګ حکومت باید افغاني تولیداتو ته له هېواده بهر نړیوال مارکیټونه ومومي. د کندهار د وچو میوو د کاندو فروټ د فابریکې یو مسؤول احمد فیصل آزادی راډیو ته وویل که حکومت د زیربناوو او پرمختللو ماشینونو په برخه کې له دوی سره مرستې وکړي تولیدات به یې له دې هم زیات شي. افغان حکومت ویلي له خصوصي سکتور سره مرسته د حکومت په لومړیتوبونو کې ده. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هیواد د ایران د ګواښونو پر وړاندې د مقابلې لپاره پراخ پلان لري. پومپیو دا خبرې پرون په تل اویب کې د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړې. نوموړی له منځني ختیځ څخه په کتنه بوخت دی. په دې اړه تا رپورټ له احمد تکل اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ناوخته اسرائیلو ته ورسید او له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره یې وکتل. پومپیو له دې کتنې وروسته په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران لخوا د پیښو ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو پراخ پلان برابر کړی دی.
Many of our conversations today, Mr. Prime Minister, as you said, centered on Iran.
زموږ خبرې تر ډیره پر ایران متمرکز وي. په منځني ختیځ او په حقیقت کې په ټوله نړۍ کې د ایران د بے ثبات کونکو او ورانکارو فعالیتونو په وړاندې د مقابلې لپاره ستاسو په څیر له ځواکمنو متحدانو سره همکارۍ ته اړتیا شته. موږ د اسرائیلو په وړاندې د ایران د ګواښونو د زیاتېدو او په سیمه کې د نفوذ لپاره د ایران د هلو ځلو له کبله ژوره اندېښنه لرو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د ایران د یرغل مخه باید ونیول شي.
ایران must be stopped. Its quest for nuclear bombs.
د ایران مخه باید ونیول شي. د اټومي وسلې د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد د هڅو مخه باید ونیول شي. د ایران د یرغل مخه باید ونیول شي او موږ ژمن یو چې د ایران مخه به په ګډه نیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تل ابیب تل رسیدو مخکې پریاس کې او له سعودي پاچا ملک سلمان او خپل سعودي سیال عادل الجبیر سره یې وکتل او وروسته یې له الجبیر سره په ګډه خبرې غونډه کې ایران په سیمه کې د تروریزم تر ټولو لوی ملاتړی هیواد وباله او ویل امریکا به دا خبره حتمن یقیني کوي چې ایران باید هیڅکله اټومي وسله ترلاسه نه کړي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون له فاکس نیوز سره په یو مرکه کې وویل ولسمشر ټرمپ د ایران له اټومي موافقې څخه د وتلو په اړه تر اوسه پریکړه نه ده کړې. له بلې خوا برتانوي چارواکي وایي چې برتانیا، جرمني او فرانسې موافقه کړې چې له ایران سره اټومي موافقه د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره تر ټولو غوره لاره ده. خود برتانیا د صدر اعظم تریزا می دفتر په عین حال کې پرون په یو بیان کې وویل چې خای له ایران سره د اټومي موافقې پراخولو او په هغه کې د بالستیک توغندیو د مخنیوي په ګډون د ځینو نورو مواردو شاملولو ته هم اړتیا وي. بیان زیاتوي دریو مشرانو موافقه وکړه چې د دوی هیوادونه او متحد ایالات به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره خپل همکارۍ ته دوام ورکوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د اسرائیلو له سفر وروسته اردن ته هم ولاړ شي.
دا چې ونه په خپل حرکت کوي او که باد یې خوروي په دې اړه تر اوسه پورې واضح تحقیقات نه و ترسره شوي، خو وروستۍ څېړنې ښیي چې ونی د شپې لخوا حرکت کوي. اسمت ساروان په دې اړه رپورت لري.
د ونو په اړه لډیرو په خوا زمانو باور دا و چې حرکت نه کوي او یوازې باد شوروي، خو اوس څېړونکي وایي چې دا باور سم نه دی. د دوی څېړنې ښیي چې د شپې له لورې د ونو څانګې او پاڼې د ورځې په پرتله راټیټی شي. د بریتانیا د ټیلیګراف رسپانې د راپور له مخې دا باور سم نه دی چې ونې هیڅ حرکت نه لري. د ډنمارک او بلغاریا ساینس پوهان وایي چې له یو ډول دری بوجي یا تھری ډی تحقیقي طریقې څخه په استفادې د شپې لخوا د یویشت ډوله ونو حرکتونه معلوم کړي دي. دوی وایي چې د شپې په مخه د ونو څانګې ټیټیږي او د ورځې په پرتله یې لوړوالی لږ وي. دوی په عین حال کې وایي چې د ونې ډډ یا تنه نبض لري چې په حقیقت کې د ونې داخل ته اوبه پمپ کوي. مخکې هم ځینو ساینس پوهانو ویلي و چې ونې د شپې په مخه خوځیږي، مګر په دې نوې څېړنه کې دا څرګنده شوې چې د شپې لخوا د ونو پاڼې او څانګې د ورځې په پرتله لس سانتي متره ټیټیږي. خو د دې لپاره چې د ونو څانګې په تدریج ټیټیږي د انسان سترګې نشي تشخیصولی. د هارس پوهنتون څېړونکی اندراس زیلینسکی چې په دې تحقیق برخه اخیستې و وایي د ونې څانګه یوه سانتي په دوو ساعتونو کې ټیټه شوه. دی وایي چې د ونو دا حرکت تر ډیره په هغې کې د اوبو له فشار سره تړاو لري.
احمد مهم خبرونه لندیس. په کابل ښار کې د شش درک په سیمه کې نن سهار یو 14 شوې ده. د کابل پولیسو 14 تایید کړی ده، خو تر اوسه په دې اړه چې په دې 14 کې مرګ ژوبله اوخته او کنه او 14 څه ډول وه زیات معلومات نه دی خبر شوی. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې کدرې ورکوونکو د نوملیکنې بهیر په اوسني صورت سره دوام وکړي، نو دا احتمال شته چې له 3 میلیونه لږ کسان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد به په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته وکړي. د ژورنالیستانو د حقونو یو مدافع ټولنې پر حکومت غږ کړی دی چې د کابل نیوز تلویزیون د خبریال عبدالمنان ارغند د وژنې په اړه جدي څېړنه وکړي. ارغند تېره اونۍ په کندهار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وشل شو. د فرانسې او ایران ولسمشرانو پرون په یو تلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به په ګډه هڅه وکړي. او په عراق کې یوې محکمې پرون 19 روسۍ مېرمنې په اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش کې د غړیتوب په جرم د عمري قید په سزا محکومې کړې. دوستانو د خبرونه پاتې برخه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشبلو یا هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورس تیر شي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پکې ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زخن محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري شي د قدرت الله خاکسار په نامه یو کس د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې په دې ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک فعال دی چې د ناروغانو ستونزې نشي هوارولی. دا ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قدرت الله ورپسې به د عامې روغتیا وزارت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
خو ورو رستا نوم څه دی او د کوم ځای د ټلیفون کړي؟
قدرت الله پاتشا د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکی.
ستونزه دې څه ده؟
د موږ ولسونه د صحت په برخه کې ستونزې لري. مګر صحي مرکز د ولسوالۍ په کچه لرو، صدا دې موږ بسنه نه کوي. د موږ تعداد د مراجعینو ته نو د موږ د خلکو غوښتنه دا ده چې دا مراکز ډېر شي او په دې منځ کې په شفافه توګه په صحیح برخه کې خپلو ولسونو ته خدمت وړاندې کړي. یو مرکز صحیح مرکز موږ لرو دا بسنه نه کوي.
دغه کلینیک چې اوس په بهارک ولسوالۍ کې موجود دی د درملنې لپاره ټولې څانګې لري او لازم خدمات ناروغانو ته وړاندې کولی شي؟
نه، په کومه مثلا عملیات نه کېږي، صرف هغه یو نیم خدمتونه، یو نیم ساري مرضو پاکله او یو نیم عادي مرضونه لکه سینه بغل او ملاریا او داسې خدمتونه وړاندې کوي، او د ولادت په برخه کې یو نیم خدمتونه لري چې په کافي توګه نه شي کولای شي یو مریض او یو مراجع ټولې ستونزې حل کړي. نو مریضان، ناروغان، مراجعین مجبور کېږي چې باید یو ولسوالۍ مرکز ته مراجعه وکړي او ولایتي روغتون ته مراجعه وکړي، او د تخار ولایتي روغتون هم دغسې شکایتونه د ولسونو لخوا نه، د مراجعینو لخوا نه اورېدل کېږي چې واسطه نه وي، شناخت نه وي، هلته هم چاته په متوازن شکل او صادقانه خدمت نه وړاندې کېږي مراجعینو ته.
دغه مرکز ته خو به د ګڼو کلو ناروغان هم مراجعه کوي، د هغوی ستونزې حلېږي دلته؟
دوی په کامله توګه ټول نه مخ کېږي. دغه کوم خدمت چې دوی وړاندې کوي، دوی الا دغه د مرکزي جامع مرکز مرکز ولسوالۍ کې لرو، دغه شاوخوا نږدې خلکو ته خدمت وړاندې کولی شي. له لرو سیمو نه چې په کیلومترو په ساعتو لاره وهي راځي، مراجعه کوي، هغوی ته دوی بهانه کوي چې موږ لست کم ده او موږ تاسو نسو تداوي کولی، او ډاکټر یا هغه مسئول دی کلینیک وخت نه لري، وخت کافی نه لري چې تاسو معاینه کړي. نو بنان دوی نه امیده، بدون له دې نه چې په کومه هیله دوی لري، ناهیلي بیرته لغه صحیح مرکز نه وځي، بیا دوی مجبوره کېږي چې یا بیرته په همدې ناروغي وجود باندې کور ته مراجعه وکړي، او یا ولاړ شي. هغه ډېر کم خلک دي چې دا توانایي لري چې شخصي ډاکټر ته مراجعه کوي په ولسوالۍ کې.
تاسو کله والی یا کوم بل سیمه ییز چارواکي ته مراجعه کړې او دغه ستونزې هم ورسره شریکه کړې؟
موږ خپل ستونزې له پولیسو سره شریکه کړې دي. زموږ ګیلې هم لرو، هم د محلي ادارې نه او هم د مرکزي حکومت نه، چې څنګه باید ټول ولایت او بخصوص تخار او د تخار شپاړس ټولې ولسوالۍ په شمول د مرکز په متوازن شکل خدماتو ته وړاندې شوي. متاسفانه په هیڅ برخه کې، نه د صحت په برخه کې، نه د معارف په برخه کې، همداسې نورو برخو کې کوم متوازن شکل باندې کوم خدمت نه درته وړاندې شوی. صرف دوی موږ ته په نن او سبا باندې امیدواري راکوي. کلونه کېږي چې په دې قسم عمر د تېرېږي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
ښه، اوس تاسې نور روغتیایي مرکزونه غواړئ او که غواړئ چې سیار کلینیکونه جوړ شي؟
نو زموږ غوښتنه دا ده چې په ذمن دي کې د سیار کلینیکو تر څنګ دغه جامع صحي کلینیکونه، سیار کلینیکونه په کافي اندازه او په ټولو برخو کې چې ولسونه مشکلات لري خدمت نه شي کولای، ځکه هغه عادي مریضان دوی کولی شي خدمت وړاندې کړي. نو دلته په بېلابېلو برخو کې چې موږ ولسونه ساري امراض ولادت برخه کې، نو اړتیا دې ته ده چې کلینیکونو تعداد هم ډېر شي، تر څنګ د دې شي هغه بیا بېلابېل نوه د کلینیکو سیار او غیر سیار دوی لري. نو په ذمه دي چې د سیار کلینیکو تر څنګ هغه کلینیکونه، جامع کلینیکونه چې هغوی د ولادت په برخه کې او د بېلابېلو ساري امراضو په برخه کې خدمت وړاندې کړي، ضرور د دې موږ غوښتنه او هیله هم داده چې باید ډېر شي.
تاسې کومه پیښه دې لیدلې چې یو ناروغ ته د کلینیک په لاره ستونزې پیدا شوي او یا تلف شوي؟
هو، موږ کاملا موږ ولسونه د یو نه بلکې د بېلابېلو مریضانو شاید هم چې جنازې مې په خپل لاس اوچتې کړي دي، چې د ولادي تکلیفو له لاسه ډېرې مورګانې په حق رسېدلې مخکې له دې نه چې صحیح مراکزو ته ورسېږي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د عام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د سانګې رئیس خاغلی ډاکټر حبیب الله اروال سره شریک کړه. جناب ډاکټر اروال، تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي کلینیکونه کم دي او د کلو خلک په ډېره سختۍ دې ته راځي، ځینې ښځې چې امیندوارې حتی په لاره کې مړې کېږي. د دغه کلینیکونو د پراخېدو دپاره تدابیر لرئ تاسې؟
ډېر شک نشته چې د عام روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو او ملي همکارانو په مرسته غواړي چې په افغانستان کې لکه نور دنیا د یونیورسل هیلت کوریج یا د ټولو خلکو صحي خدماتو د رسیدو پالیسي او ستراتیژي تطبیق کړي او د خلکو ته خدمات عرضه کړي، روغتیایي خدمات. چې په دې سره کې په افغانستان په ټولو ساحو کې دا تصمیم شته، او تخار هم یو د افغانستان د ولایتونه دی او بهارک ولسوالۍ ته زیات توجه ده. نو هلته هم د عامه روغتیا وزارت په خپل چوکاټ کې کوم روغتیایي مرکزونه چې د خپلې پالیسۍ په اساس د څومره نفوسو دپاره څومره روغتیایي مرکز یا کوم نوه کوم ډول روغتیایي مرکز هغه عملي کوي. نو تر اوسه چې کوم روغتیایي مراکز په بهارک ولسوالۍ کې موجود دي هغه د روغتیایي مسؤلینو په مشوره، حتی د عامو خلکو په مشوره باندې چې د نفوسو په اساس باندې تهیه شوي او جوړ شوي دي هغه ترسره شوي. خو البته موږ نه وایو چې دا کفایت کوي یا دا بسنه کوي او نور روغتیایي مرکزونو ته ضرورت نشته. په مرور د وخت باندې نورو هغه ضروري روغتیایي مرکزونو ته چې هلته ضرورت وي هغه به حتما ورته جوړي.
جناب یارول، د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس امنیتي وضعیت هم ښه نه دی او ډیر خلک رسیدګي نشي کولی دغه کلینیکونو ته، او د بلې خوانه نفوس هم زیات شوی دی. دغه سروې به پخوا شوي لیکن اوس نفوس زیات شوی دی. د سیارو کلینیکونو څه پروګرام ورته نشته کلیو او بانډو ته؟
یو خبره به زه باید درس کړم چې دی افغانستان هر ګوټ هر ولسوالۍ ته که تاسو لاړ شئ هغوی به دا خبره کوي چې زموږ نفوس زیات شوی، او دا رښتیا هم ده چې نفوس زیات شوی. خو خبره دا ده چې فرضی کې جنگ نامنی وي هلته د نفوسو د زیاتېدو په ځای نفوس کمیږي، نو په ځکه هغه نور ځایونو ته خوندي ځایونو ته کډي کوي. په هغه ځایونو کې بیا نفوس زیاتېږي چې هلته د بې ځایه شوي خلک زیات وي. خو د دې سره سره د نفوسو د ودې په اساس باندې د شک نشته چې د بهارت او د افغانستان د ټولو ولسوالیو کلیو کې نفوس زیات شوی دی. د دې لپاره موږ یو بله برنامه چې تر کار لاندې لرو د دې روغتیایي ځالو په نامه باندې یو برنامه ده. دا په هغه ځایو کې چې کاغلته نفوس دونه نه وي چې د پالیسۍ په اساس چې موږ یو روغتیایي مرکز هغوی ته جوړ کړو، نو دغه یو نو وړوکی روغتیایي مراکز دي چې نسبتا ډېر مجهز او ډېر ښه دي دا ورته جوړیږي. او د دې په خوا کې د موبایل ټیمونو یا هغه ټیمونه چې هغه سیار دي هغوی هم د دغه اشیانو د جوړېدو یا روغتیایي د جوړېدو سره په خوا کې هغوی هم هفتهوار ویزیتون لري د هغه ساحونه چې هغوی لرې دي او هغوی په تخار ولایت کې هم دغه تر کار لاندې ده.
یعنی دې سره به د بهارک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې کمې شي؟
او واضح خبره په دې باندې موږ پوره کار کوو، توجه کو لرو او موږ امیدوار یو پوهیږو په دې باندې انشاءالله چې ډېر زر به دا برنامه چې عملي کېږي نو د خلکو روغتیایي ستونزې به نسبت اوس ته کمیږي انشاءالله.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه د قدرت الله په نامه یو کس ټلیفون کړی و چې د دوی په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه کم دي، او د عامې روغتیا وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې په بهارک ولسوالۍ کې به شته روغتیایي مرکز نور هم تجهیز شي او سیار روغتیایي کلینیکونه به هم ورته جوړ شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0 9 0 0 0 2 4 3 8 او یا هم 0 0 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي. مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسم غواړم دا ووایم زموږ یو شمیر دوستان په پرله پسې ډول غوښتنې کوي چې موږ په تېرو خپرونو کې د خپلو ورکو دوستانو نشانۍ ته ورته اورېدلی دي او د ټلیفون شمیرې مو نه دي لیکلې، نو یو ځل بیا هغه پیغام باید خپور سي. ستاسو خبره سمه ده، خو که موږ هر پیغام څو ځلې خپور کړو نو ټول پیغامونه چې د اونۍ په اوږدو کې رارسېږي هغه نسو خپرولی. د خپرونې وخت دومره نه دی چې هم تکرار پیغامونه خپره سي او هم نوي راغلي پیغامونه، او هر دوست هم دا تمه لري چې پیغام یې باید حتما خپور سي. نو تاسو لطفا خپرونه په غور واورئ او مخکې تر مخکې قلم او کاغذ آماده کړئ څو وکولی سي د ټلیفون شمیرې او نورې نښانې تر سره ولیکئ یا داشته کړئ. ازادي راډیو تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې پروګرام له لارې له ټولو هغو کسانو سره چې موږ ته پیغام لیږو د خپرېدو تمه یې کوي همکاري وکړي، او د دې پروګرام هدف هم دا دی. نو تاسو ډېر په تمه نه پرېږدم، ورځو د یو دوست ټلیفوني پیغام ته چې له هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی او د یو ورک په اړه معلومات راکوي. له ده به یې واورو.
زه اغه جان د هلمند د ولایت د بولان د اډې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ په دغه اډه کې یو تور سین سړی تور سترګې دي سری سری لوسکي پکشي کې دي. دی وایي نوم یې محمد الله دی، د ماسم اکا زه یم، د لوګر د ولایت یم، خو ښه پر حال هم نه دی. بیا یې خبرې ښه نه کوي، بیا یې نه کوي. نو زموږ په اډه کې دی که دوستانو سره نادره کې کولی شي چې بیا په دغه شماره ما ته زنګ ووي. دی وایي چې ماسم اکا زه یم، محمد الله نوم یې زم، تورې سترګې دي، دا څنګه نام رنگ تور سړی دی باریک. دا غزما لمبر دی چې پراویا بیچ پته پته درې سوه درې څلوېښت د بولان په اډه کې د غزما راجا نمبر دی. السلام
علیکم. زاب چې سیم د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو کس ناست دی، د خپل نوم اسماعیل کا کوشي. دی وایي چې زما زوی اته کاله کېږي حضرت په نامه دی ورک دی. نو دوې اونۍ مخکې د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه د ستاسو د خپرونې له لارې د ورکو عزیزانو په خپرونې کې د خپل نوم ورکړی و چې زم د کندهار ولایت پنجوایي په ولسوالۍ په سیمه کې اوسېږم. کچیرې دی ازما ژغ اوري یا هغه دوست چې دی ورسره استیږي ګرځا دغه ژغ اوري، دی د خپل پیغام سات کې او یا دې دغه ازما پیغام په خوښ کې ونیسي، زما د ټلیفون شمیره دی واخلي. زه د پنجوایي په ولسوالۍ کې البته د ساتان کار کوم. دلته جراش زما په دکان باندې بیا به دغه سیمې څخه د دې دوستانو ته زه زنګ وهم. زما د ټلیفون شمیره دی سات کې صفر اویا اووه سوه نه دېرش شپږ دېرش. شمیره یو ځل بیا ورته وایم، صفر اویا اووه سوه نه دېرش شپږ دېرش. کېدای شي په دغه شمیره باندې دی زما ږغ اوري، یا کوم هغه دوستان چې دی ورسره استیږي دغه باندې ږغ اوري، په دغه شمیره کې زما سره تماس ونیسي. زه به هغه د دې دوست سره یو ځای کړو. د ازادي راډیو د تل ژوندي وي. وسلام، د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. کوم ورونه چې هغه د دلارام په شاله کې هغه مړی پیدا کړی و، هغه ورونه څخه دا هیله کوم چې زما و دغه شمیرې ته زنګ ووهي، ما ته د هغه مړي په هکله معلومات راکړي چې دوی چیرې خاورو ته سپارلی دی، څنګه سړی و. دغه زما د ټلیفون شمیره ده صفر اووه څلور اووه دوه درې شپږ نه څلور شپږ. زما دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي. موږ د هغه منطقه ټول وغوښتله، موږ سړی ورک دی، دا څلور میاشتې کېږي. موږ ته دې دغه ورونه که زما غږ اوري، دغه به ډېره مهرباني وي چې زما و دغه شمیرې ته زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. دا دې مومن بارک څخه کوم پیغام نه تر ان موږ ته شیل کې څه به تاسو نه څه کې نو اوس موږ د نمبر یا واخلو د نمبر او که هغه څه ته هم پرې کوو زه دا نه څه کو نه نه باندې مې ای کندار په اړه باندې څنګه کوي مومن څه سره د موږ تر دا دا ګور ته دا نه څه کوم نه راځي باندې.
السلام علیکم. زه دولت ملچا د کندهار د پنځه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي درېم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د خپله کوره څخه کوچنۍ راوتلې وم نو دلته انني ساحې پورې زه ورکم نو چې زما څخه خپل قریبان کور کوچنیانو یا ټوله ورک شي نو هر څوک چې زما پاکه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووي زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1. نو هر ځای که زما قریبان یا زما آواز اوري یا بل ځای یې زه ډېر دغه درځم نو ازادي راډیو څخه مننه کوم.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. ما یو خوریه ده ورختوی ده مومن نمیگی نو وسه پرن کار دیلا کار او هکه چیز کندار ولایت یما نو کدا چی چې دای لږ ما غاری حالات دای موږ غاری لږ دای لږ ده دای موږ پیا مو سن نشل کی او یی کی او دای ما نمبر او تو ای دای ما نمبر کدا یی جو دای خپل باندې کی 0 2 1 2 9 0 3 5. یو زره بیا 0 2 1 2 9 0 3 5. دا دادی راځي دې ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. زه په خپل د بادغیس ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم، د انډیو د کلی یم. یو زوی مې ورک دی، تاسو څنګه یې شمیا شتیږي؟ دوه کال او یو میاشت کیږي. په نامه د اسدالله دی، د پلار مې مرزا دی، د څنګه د سکار دی. دا دوه کال کیږي چې نه پدې ده دی. ته هر ورځ سره شيږي، دا هر چا سره شي په خاطر د حالا زموږ څنګه وي په دغه شماري باندې. زه په خپل په سترګو باندې معیوب یم. دوی د قلاینه او اسکراتې او هرات او زه پیلام په هرات کې کښېنم. په دغه شماري د زنګ راته ووي 0 5 5 یو سل شپږ اتیا 2 8 بل نمبر 0 5 2 8 0 5 6 2 2. په خاطر د اعلی دی په دغه نمبر باندې زنګ را ته ورور سره شي. هر څوک چې معلومات لري یا د خلص ما زغ او دې په خپل په څوک باندې ما یو وایم. والسلام.
بلې السلام علیکم. زاد القین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنو سای سره تلای چې مورور زما یو ورور دی په نام د عبد الکریم. تقریبا 2 میاشتې حضرتک سوال وره. هر مسلمان چې په باب باندې معلومات لري ډیره هیله کوم. زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي. زما ټلیفون نمبر دی 0 0 0 5 5 8 6 6. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا اعلانوم 0 0 0 0 5 5 8 6 6. شلکه پاکستانی کالداري جایزه لري وروره. خامخا د زما ټلیفون په نمبر باندې زنګ راوي. زما د ټلیفون بلش لري ده 0 0 0 5 8 8 0 0 8 1. ډیر زیاته مننه.
السلام علیکم. زامر جان د هلمند ولایت د نایي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما کا محمد ګل په نامه دی. سنجر سړی دی په غوړو مې صدرونه دی. صاحبي تکلیف لري نو دا واته میاشت کېږي چې نه درک شوی دی. سهار دوست پیدا کړی وي شي نه لري مارا پنجې رنګ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
والي السلام عليكم زغل احمد هلمند ولاد انا علي ولسوالي دل باغ وسيدون كما كانت دش احمد بن احمد قادرينم قال كيف سدكون سخنا غرك سوي مدد مار جاد جوان طاهر اس معلومات مل اور كثير د خپل زما زغل دي نو دوستان قربان انت والان تي جن نو مهرباني دي وي کی په دغه نمبر دی و ما ته زنګ وي چپر و چپر و یو سل کوارلس ډیرته وشپوز دي مارا یو ول بیا و چپر و چپر و یو سل کوارلس ډیرته وشپوز دي ما دا مزوی تن او لا هم رکھتا وای ته هغه کوله چې دغه مارا معلومات راځي یا په ګوزر افانی جایزه لري.
سلام علیکم زافیز محمد د هلمند ولایت نظاری ولسوالۍ څخه دا پیغام درځم. محترم ما یو د اکازوی د احسان الله په نامه دی. دا څو میاشتې اتلس کاله یا شل کاله بچی چې ورک شوی دی. د پنځو کالو ورک شوی دی. د کندي د اول کال باندې ورک شو. د پلار نوم یې عبدالما راکا دی. د دا پاک له کار څوک معلومات لري ما ته کې مهرباني له مخې په دا اشنره رنګ ووایي. نره یو ځل تکراروم. صفر و صفر پنځه صفر و صفر یو څلور درې نری ځل بیا صفر و صفر پنځه صفر و او صفر یو څلور درې.
زاجی محمد خان خبره کوم. زما ورور محمد الله چې پنځه میاشتې ورېدي وکېږي چې د فرهاد په سیمه کښې نادرکه شوی دی. که هر ورور په دغه معلومات زما د ورور په هکله معلومات فریادۍ زما غږ اوري ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي. صفر اویا درو دېرش نه شپېته پنځه سوه پنځه اویا. بل لمبر مې دی صفر اووه سوه څلور اویا اوویشت نه دېرش. خدای تم.
زه محمد عمر یم د کندهار ولایت. زما یو دامه زوی دی چې مشهوره په جانان دی. اصل نوم یې سمیع الله دی. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د بلندي د کلي دی. که هر چا لیدلی وي د چا یو کار کېږي چې د چمن په ښار کښې نادرکه شوی دی. که هر چا لیدلی وي زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. یا دی زما خپله زما آواز اوري. صفر اویا دو څلوېښت شپږ شپېته یو سلو دوه اویا.
السلام علیکم. محمد ګل ترخیل خبره کوم. د طبیعي کونج له لغمان له مرکز نه زموږ یو ملګری ده د فرهاد جواد په نامه لغمان ولایت نه ورک شوی ده. که څوک دې په اړه معلومات لري نو په دې شمېرو دې د مهربانۍ له مخې زنګ ووایي. صفر اووه 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 درې تېرې اووه اووه دوه څلور صفر شپږ نهه پنځه. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ستار د کندهار ولایت سره په تماس کښې یم. زما ورور دی د جولت په نامه دا نولس کاله کېږي چې مونږ نادرکه دی. هر چا ته که معلومات چې په دغه لمبر دي مونږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا اووه اویا پنځه جې پنځه سوه اووه اتي. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم عزتلا دی. د زما یو ورور ورکدي نوم یې صدیقلا دی. دا پنځه کاله کېږي چې یو تماس نه را کوي. زما لمبر صفر اویا درویشت یو دوه وارې نه اووه پنځوس لمبر. دا زما دې د اړیکې مننه.
الو السلام علیکم. زما نوم عبدالله دی. د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی لس کاله کېږي چې ورک دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري په لاندې شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي. صفر اویا دو څلوېښت څلور سوه اووه اویا پنځلس تېره. مننه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه نیک هیلې اقدامات وړاندې کوم. زه د غزني له ولایته کښې شرافالدین خستار خبرې کوم. زما یو خوریه ده مؤمن نومېږي. د مؤمن په نامه ده. ابل وار یې د ازادي راډیو ته بیان ورکړی و لمبر یې ما نه کوتوي. کدار ولې ازادي راډیو ته هیله کوم چې که داسې ولو هغه لمبر یې چې د هغه ولو ما ته راته وویل. مؤمن نومېږي. په پلاس باندې خالم ده ډېرې دي چې زه د کندهار په ولایت یم. نو که دله داری واړه که دا زما غږ اري او لا د ازادي راډیو د هغه نشر کړو دا زما بیان. نو باید ته دی چې دغه دا زما په لمبره باندې دی دې شمېره باندې دی ما ټېلېفون وکړي. صفر دوه وارې اووه یو دوه نه صفر درې پنځه اووه. یو وارې شمېره بیا تکراروم. صفر دوه وارې اووه یو دوه نه صفر درې پنځه وو. ازادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم. زه مناط یم غزني ولایت کښېکلاسم دبلانان زویم. زما یو تره ده د مؤمن په نامه. دا څه کاله کېږي چې د کور نه درک و د ایران په لور تللی وو. نو فضل احمد زوی ده دا بل ورځ ازادي راځي را ته ټلیفون نه کړی چې کندهار کې هم راولې نو بیا هغه دې پیغام سم موږ نه کو سم چې دې څه وویل ازادي راځي چې دا غوښتنه کوم چې یو دایما پیغام نه شرکې او بل دا غوښتنه کې کومه چې دغه پیغام یو ځل بیا نه شي چې موږ یې سم واخلو او دا نمبر وو سلام ته احترام سلام ډېره مهرباني
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونې وخت هم دومره تر بیا مو پر خوښ پرم الله مو مل سه
د تا بهیر کبا په یاد يم ز چې قدم په قدم ګدم تا یادوما
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.